پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. درنو اوریدونکو، زه احمد تکل په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسو سره یم. په دې خبرونه کې به چې د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي واورئ چې ولسمشر اشرف غني جګړه ځپلي غزنی ښار ته تللی څو هلته د وضعیت څیړنه وکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د ولسي جرګې د انتخاباتو له وروستي فهرست څخه د یو شمېر کاندیدانو د ایستلو په اړه خپل دریځ په ډاګه کړ. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې رضوان مراد چمتو کړي.
السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر د غزنی ښار د بیا رغونې لپاره $40 میلیونه ځانګړي کړل. د بغلان امنیتي مقاماتو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو جنګیالیو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران لپاره براین هوک د خپل نوي استازي په توګه اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د غزنی ښار د بیا رغونې لپاره $40 میلیونه ځانګړي کړل. اشرف غنی نن سهار غزنی ښار ته لاړ. د غزنی والی وحید الله کلمزی ولسمشر ته د غزنی ښار د عمومي وضعیت رپورټ وړاندې کړ او ویل چې د اوبو رسولو چارې بیا پیل شوې، برېښنا فعاله شوې ده او مخابراتي سیستم سم شوی، خو نورو هڅو ته هم اړتیا شته. د غزنی پر ښار تېره اونۍ طالبانو برید وکړ چې د جګړې پر مهال په سلګونو کسان دواړو لورو ته وشل شول او عامه شتمنیو ته هم سخت تاوان واوښت. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو 25 جنگیالیو تمرک شو بل اوخته ده. د بغلان امنیه قومندان مل پاسوال اکرام الدین ساری ازادي راډیو ته ویل چې په کېلګي سیمه کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې شپږ طالبان مړه او نه نور ټپیان دي. په برکه ولسوالۍ کې 15 وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې او په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې 15 نور وسلوال د خپل ماین د 14 په پیخه کې وشل شوي دي. ښاغلی سری زیاته کړه چې په دې نښتو کې و دولتي سرتیری هم ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د بغلان د جګړې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د روانې اگست میاشت په 16 نیټه له آیرلینډ سره د شپږو سیالیو لړۍ پیلوي. افغان کرکټ بورډ او د کرکټ نړیوالو شوراوي د شپږو لوبو لومړۍ درې مسابقې به 20 ورځې وي او ورپسې به د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلېږي. دا لوبې په آیرلینډ کې کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا مهال په انګلستان کې له مخکښو کلبونو سره تمریني مسابقې ترسره کوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتو د ایران لپاره براین هوک د خپل نوي استازي په توګه وټاکه. براین هوک اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی. د نوي دنده بداوي چې د تهران له اټومي موافقې څخه د واشنگټن له وتلو وروسته پر ایران د فشار د زیاتولو چارې اداره کړي. د پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته ویل
The Iran regime has been a force for instability.
دوی د ایران رژیم د بې ثباتۍ او شخړو لپاره یو قوه ده. زموږ نوې ستراتیژي د ایران د ټولو ګواښونو پر وړاندې دریږي او د ایران پر ضد نوې بنسټ به دا ستراتیژي پلي کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هیواد د بندیزونو د بیا پیل خبرې ورکړ. تمه ده چې راتلونکي اونۍ 2 میلیونه مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. په دوی کې 1.5 زره افغانان دي. په سګنی حج کې ایرانیان هم برخه اخلي. په وروستیو کلونو کې د ایران حکومت د حج مراسم وروسته تر هغې بایکاټ کړل چې په 2015 کال کې د شیطانانو د ویشتلو د مراسمو پر مهال په سلګونو ایرانیان مړه شول. د حج مراسم به د اګست له 19 تر 24 ترسره شي. تر پرون پورې سعودي عربستان ته د حج لپاره 1,600,000 کسان رسیدلي وو. په مکه مکرمه کې هوا توده ده او د سانتیګراد تر 40 درجو لوړه ختلې. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به خپل روسی سیال نیکولای پاتروشیف سره د راتلونکو اونۍ په جنیوا کې وګوري. رویټرز اژانس په دې اړه د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې دواړه لوري به د وسلو د کنټرول پر تړون او په سوریه کې د ایران پر نقش خبرې وکړي. دا به په هلسنګي کې تر میاشت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تر خبرو وروسته د دواړو هیوادونو د لوړرتبه چارواکو لومړنۍ غونډه وي. او د امریکا متحده ایالاتونو له سوریه سره د سعودي عربستان د $100 میلیون مرستو هرکلی کړی دی. دا مرسته د هغو سیمو د ثبات او د ابتدایي وضعیت د ښه والي لپاره ځانګړې شوې ده چې د داعش له کنټروله بهر شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې دا د پام وړ مرسته به یو مهم وخت کې شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ورته وخت کې د واشنگټن پر نورو شریکانو او متحدانو هم غږ کړی دی چې په سیمه کې د ثبات او امنیت لپاره همکاری وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د ثبات او د وضعیت د ښکېوالي لپاره په سوریه کې هڅې ډېرې مهمې دي تر څو د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش ونه توانېږي چې بیا سر اوچت کړي، د سیمې خلک تهدید کړي او د نړیوالې ټولنې پر ضد بریدونه پلان کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونې په دوام کې به واوري چې ولسمشر اشرف غني په غزنی ښار کې دی، څو هلته له خلکو سره وویني او عمومي وضعیت یې وارزوي. په غزنی ښار کې د رسیدلو زیانونو په اړه د ملګرو ملتونو د ارزیابۍ له جزئیاتو به مو هم خبر کړو. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر غزنی ښار د طالبانو د هدفونو په اړه خبرې کړې دي. په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو له وروستي فهرست څخه د یو شمیر کاندیدانو د ایستلو په اړه خپل غوڅ دریز په ډاګه کړ. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي په تیرو څو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو ضایع شویو پیسو پوښتنه باید وشي.
دیرلس څوارلس کاله داسې ولسمشم درلوده چې په تورو پلاستیکو کې پیسې اخیستې او چاته حساب نه ورکو. نړیواله ټولنه هم ورته کتله.
د خبرونه په دوه منی مای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام زمرایا زم حق خبرو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، ولسمشر اشرف غني په غزنی ښار کې دی. ولسمشر غنی یو اونۍ وروسته له هغه غزنی ښار ته سفر وکړ چې وسلوال طالبانو پر دې ښار پراخې حملې پیل کړې. د راپورونو له مخې په غزنی ښار کې د طالبانو د حملو په نتیجه کې لسګونه ملکی افغانان وژل شوي او همدارس وسلوال طالبانو ته لویه او درانه زیات او درانه تلفات اوښتي دي، او همدارس په زیات شمیر افغان امنیتي ځواکونه هم وژل شوي دي. ولسمشر اشرف غني د غزنی له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په نیت غزنی ښار ته رسیدلی. د ازادۍ راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر همدا شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له غزنی څخه را سره دی. تاثیر صاحب، ولسمشر اشرف غني مو ولید، خبرې وکړې له خلکو سره، یې څه مشرانو د خلکو سره یې څه وویلې؟
ډیرمنه ګران همکار صاحب، تاسو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ولسمشر دی ولوتوري پلاوی په مشرۍ باندې غزنی ته راغلی و. د اجرایي ریاست لومړی مرستیال یزدار محمد خان او ځینې نور وزیران ورسره و. د دې تر څنګ ځینې نظامي چارواکي هم ورسره و. د په غزنی کې که څه هم دی غزنی ته د خلکو سره د زیر او ماتم د ننګلو په مخه راغلی و، خو زیات خبرې وکړې. هغه دا وویل چې زه غزنی ته دا ورراغلی یم، د تاسو سره په دغه ویر او دغه غم کې شریک یم. د دې تر څنګ دا وویل چې زه غزنی ته بیا هم راځم او بیا به هم راځم. غزنی زما خپل ښار دی او زه د غزنی سره زیاته همدردي لرم. هغه وویل چې غزنی زما لکه خپل ښار دی. چې د دې تر څنګ دا خبره وکړه چې د دغه تېرې یوې اونۍ جګړې په وروسته به د دغه ښار خلقو ته هغه خلقو ته شګه د پلسری دی اتنیم زره څنګه غنم په دې باندې وې شل سي ترستر وړاندې د دې تر څنګ د ټولو وجلسو کورنۍ سره چې هغه ملکی خلک دي او یا هم نظامیان دي په دا ډول چې د دوه کورنۍ سره به مرستې وشي او دا مرستې به د غزنی محلي اداره دوی ته ورولې شي. بل خبر به دا وکړه چې د غزنی د پیشې څېړنه څه هم چې غزنی پیشه بل ډول پیشه بلل کېږي او ځینې خلک دا وایي چې په دې کې د سیمې استخبارات لاس لري. ده وویل چې د غزنی د پیشې څېړنه به کېږي چې چا هغه پلات کړی او چا مېړانه کړې ده. د دې تر څنګ ده دا خبرې هم وکړې چې د غزنی خلک چې هر څه غواړي ناظر یم چې ورته ورې کړم. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپله وینا کې د غزنی د لومړي درجې ولایت په اړه خبرې وشوې چې ځینې خلکو ورته غوښتنه وکړه چې غزنی ولایت لومړي درجه ولایت دی خو هغه ډول امکانات او تجهیزات نه ورکول کېږي څنګه چې په کار ده. نو د داور چې په یوه میاشت کې به موږ غزنی ته لومړي درجه د ولایتونو امکانات ورکوو. د دې تر څنګ ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې هغه سرتیری باید تقدیر سی چې دوی په دغه ځای کې د اوسنیو طالبانو سره جګړې کړې دي او دغه ښار یې د دې خبره باندې له وسلوالو څخه ژغورلی دی. د دې تر څنګ د ولسوالیو خبره هم وکړه. د غزنی ځینې ولسوالۍ دي چې د هغوی لارې ناامنې دي او خلک نه شي کولی چې په اسانۍ سره تګ راته وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا هم وویل چې دوی به د غزنی د ولسوالیو لارې ته امنیت ټینګوي او دوی به
بله ستاسو غاورو. خو تاثیر صاحب غواړو په دې باندې هم پوه شو چې ولسمشر تاسو مخکې یادونه وکړه چې د یو شمیر چارواکو چا چې په کارونو کې غفلت کړی او یا هغه کسان چې ښه میړانه یې کړی د غزنی په دفاع کې، په دې کې د په ځانګړي ډول د چا نوم یاد کړه؟
نه نه ولسمشر محمد اشرف غنی یوازې دومره خبره وکړه چې د دې پیښې څېړنه به کېږي او هغه چا چې غفلت کړی او هغه چا چې مېړانه یې کړې ده د هغوی پوښتنه به کېږي. نورې تر اوسه پورې د هېچا نوم نه ده اخیستی او نه یې په دې اړه زیاته خبره کړې. همدومره په پلن دا خبره وکړه.
او بل وروستۍ خبره تاثیر صاحب، چې غزنی ښار ته د راپورونو له مخې د ښار د بیرته رغونې او د خدماتو د فعالولو لپاره هم ویل کېږي چې حکومت یو اندازه پیسې ځانګړې کړې دي، د دغه مرستو په اړه ښاغلی غنی څه یادونه وکړه؟
ولسمشر محمد اشرف غنی دا وویل چې موږ دغه ښار چې کوم سیمې نړېدلې دي یا سوځول شوي دي دغه پیسې به هم د محلي حکومتولۍ په لاس باندې دغو خلکو ته ورویشل کېږي او د ښار ځینې برخې د هغه به هم رغول کېږي. دوی یوه دا خبره وکړه چې د ښار یو جامع جومات دی هغه به رغېږي، بالاانحصار د هغه به بېرته رغېږي، شفاخانه چې په ډېر بد حالت کې د ملکي شفاخانه د هغې د جوړولو ژمنه یې وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې تر څنګ د سعود په اړه باندې هم ځینې خبرې وکړه. هغه چې موږ له پاکستان غواړو چې باید سوله وکړي، هغه خلکو باندې چې د دې په خبره باندې طالبان یا دغه تشا چې پاکستان ولاړ ده باید پاکستان طالبانو باندې فشار راوړي چې دوی سولې ته حاضر شي. خو هغه د ښار د جوړولو چې کومه خبره وه هغه د په بار بار تکرار کړه او دا یې وویل چې په ښار کې به د هغه ځایونو د جوړولو تر څنګ د هغو خلکو سره مرستې کېږي چې په دې کې ډېر وتل شوي دي او یا دته زره رسېدي دي.
ډېره زیاته مننه حبیب رحمان تاثیر د ازادۍ راډیو خبریال و چې له غزنی څخه یې په مستقیم تماس کې راپور راکو دی ولسمشر اشرف غنی د نننیو څرګندونو په اړه چې غزنی ښار ته د سفر په ترڅ کې هلته د غزنی له خلکو او ولسونو سره د کتنې په ترڅ کې کړی دی. په د غزنی په مسله کې لا هم پاتې کیږو. ویل کېږي چې په غزنی کې خورا زیات زیانونه اوښتي دي او همداراز د په زیات شمیر ولسي وګړو ته او همداراز وسلوالو طالبانو ته او افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات اوښتي دي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال وصل وصال د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه د همدې موضوع په اړه د ورستۍ ارزیابۍ جزئیات راټره کوي. وصل صاحب ملګرو ملتونو ارزیابۍ څه ده د اوختو زیانونو او تلفاتو په اړه، او همداراز غزنی ښار د اوس په کوم حالت کې دی؟
ډېر زیاته مننه تکل صاحب، تاسو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې په غزنی کې بشري وضعیت خطرناک او کړکیچن بلل دا، او هلته د بیړنۍ مرستو د اړتیا خبره کړې ده. که څه هم د افغان امنیتي ځواکونو د راپورونو له مخې اوس مهال د غزنی ښار امنیت ښه دی، هلته بشپړ ډول باندې امنیت سناسه تامین دی، او د ښار په شاوخوا لرو سنډو کې سناسه د دوی چرنیز عملیات دوام لري. خو لا هم ویل کېږي چې بشری مرسته رسون کې ډلې د خوندیتوب احساس تل نه کوي چې دوی دغه مرسته الته زورګونه کسان چې اړتیا لري هغه ته ورسوي. د سیمه ایزو چارواکو په خبره په غزنی ښار کې او بوته د خلکو لاسرسي لهم نشته، چې لامل خلک له ستونزو سره مخ دي او خلکو ته د اوبو رسولو لپاره جنراتورونو ته اړتیا ده. ځکه په ښار کې لهم رښنایي سیستم پرچاو دی، الته برېښنا له هم نشته. مخابراتي شبکې څنګه وي اوس فعال شوې دي، او په دې برخه کې لا هم نور ډېر کار ته اړتیا لیدل کېږي. په ښار کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکول کېږي، خو بشري مرسته کوونکي وایي چې لا هم د لارې په اوږدو کې چې له کابل نه دوی به بشري مرستې غزنی ته رسوي، دوی ویره لري، اندېښنه لري چې په لار کې ماینونه نه وي او یا هم په دوی باندې بریدونه ونشي. نو لدې عمله دوی یو ډول تشویش سره مخ دي، او دوی نشي کولای چې په اسانۍ سره د غمرستې د دوی په خبره د ملګرو ملتونو د راپور له مخې مالته ورسي، او لا هم دوی وایي چې د بریدونو ویره موجوده ده. د ورستیو غیر تایچورو پرون له مخې ویل کېږي چې د مرګ ژوبل شمیره د ملګرو ملتونو د راپور له مخې له 200 څخه تر 2500 پورې اټکل شوې ده، او تمه کېږي چې د اوسیدونکو لپاره هغه اړتیاوې چې دوی هغه لومړنۍ اړتیاو ته اړتیا لري، ضرورت لري، هغه دوی ته ورسول شي. د غزنی ښار څخه نږدې د غزنی ښار د سید آباد له لارې چې کوم 50 کیلومتره لاره ده، په دغه لار باندې لا هم تګ راتګ یو څه ستونزمن او مشکل لیدل کېږي. یونیسف بیا د اوبو سیستم د رسولو لپاره ژمنې کړې دي چې دوی هڅه کوي چې د ټانکرونو لارې همداشان د جنریټرونو په استفادې سره تکل سه په خار کې خلکو ته اوبه ورسوي، او ویل کېږي چې په روغتونونو کې لا هم ټپیان کافي ډیر دي، او د غوي کورنۍ لا هم د غوي پښتنې ته نه دي رسیدلي، او دوی نشي کولای چې په اسانۍ سره لاړ شي د خپل ناروغانو پښتنه وکړي، او ډاکټران هم هغه درملو ته اړتیا لري چې په سمه توګه باندې د ناروغانو درملنه وکړي. تکل سه
ډېره زیاته مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال وصل وصال و چې د غزنی ښار د بشري ناورین او د البته د وسلول طالبانو له حملو وروسته په دې ښار کې د راغلي بشري ناورین او هلته د خدماتو د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات اورول.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا دفاع وزیر وایي طالبان د غزنی ښار او د هغه په شاوخوا کې خپلو هدفونو ته په رسیدو کې پاتې راغلي. جیمز ماتیس چې تیر ماښام د کولمبیا پلازمینې بګوتا ته روان و، په الوتکه کې خبریالانو ته د افغانستان پر غزنی ښار د طالبانو د وروستیو حملو په باب مفصل خبرې وکړې. د ښاغلي ماتیس د څرګندونو له جزئیاتو مو خبرو چې اسمت څاروان د هغه په اړه د اوس په استودیو کې راسره دی او پوښتنې ترې کوو. څاروان صاحب، ماتیس دقیقا څه ویلي دي چې د څرګندونو جزئیات څه وو؟
مننه تکل صاحب. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون پنجشنبه وویل طالبان به شایي د افغانستان د ولسي جرګې د میزان د میاشتې تر انتخاباتو پورې د اوس په شان بریدونو ته دوام ورکړي، خو د افغانستان د حکومت دفاعي لیکې به ماتې نه کړی شي. پر غزنی ښار د طالبانو له وروستیو حملو وروسته د امریکا دفاع وزیر په خپلو تر ټولو مفصلو څرګندونو کې ویلي
دی وی موش اوس پوی شو چه دشمن په غزنی شهر او شاوخوا کې شپږ هدفونه لرل، خو د هیڅ یوه په ترلاسه کولو کې بریالي نه شول. د امریکا دفاع وزیر یو بل خبر هم کړی چې تر اوسه کوم بل افغان چارواکي ورته اشاره نه ده کړې، او هغه دا ده چې دی وی ځینې طالبان لا هم د غزنی شهر په کورونو کې پټ دي او دې ته انتظار باسي چې وسلې او مهمات ور ورسیږي. خو ده یادونه وکړه چې شهر بیرته پرانستل شوی، کاروبار پیل شوی او په مجموع کې ثبات راغلی دی، او د دې معنا دا ده چې طالبان په خپل هدف کې ناکام شوي دي. د امریکا دفاع وزیر همداراز وایي چې طالبانو د غزنی د خلکو زړونه خپل کړي نه دي، او د دې لپاره چې د خلکو رای نشي خپلولی له تیرور او بمونو کار اخلي.
بله څروان صاحب، په دا څرګندونو کې د ماتیس موږ واورېدل چې وایي طالبانو د غزنی په نیولو کې شپږ هدفونه درلودل، د کوم هدفونه دا یادوي؟
ماتیس د طالبانو دا شپږ هدفونه توضیح نه کړل، خو یو ځای په خپلو خبرو کې وویل طالبانو احتمالا غوښتل د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له لورې د متوقع اوربند تر اعلانېدو مخکې په قوي موقف کې وي، او همداراز دوی شایي په دې لټه کې دي چې د میزان تر انتخاباتو وړاندې ویره خپره کړي.
There's been talk about other some kind of ceasefire coming from the Afghan.
ماتیس هم دراز ویل چې تر یو حد طالبانو ویره خبره کړه، خو تر دې زیات څه لاسترانه وړل. دغه هم ویل چې طالبان د لند وخت لپاره سیمې نیسي، خو دومره قوت نه لري چې نیولې سیمې وساتي.
یو بل موضوع هم چې چارواکي ځینې وخت لویدیز چارواکي اشاره ورته کوي، هغه دا ده چې افغان ځواکونه ولې ونه شو کړای چې غزنی ښار ته د طالبانو د ننوتو مخه ونیسي. متحد ایالات په مجموع کې او په خاص ډول ښاغلي ماتیس په دې اړه څه ویلي دي؟
ماتیس هم دې مسلې ته په اشاره ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پیاوړي دي او طالبان د هغو په وړاندې مقاومت نشي کولی. البته د غزنی نوم یې نه دی یاد کړی. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې دومره غښتلي هم نه دي چې طالبان کاملا مات کړي، مګر ورځ په ورځ غښتلي کیږي. دی که څه هم مني چې د افغانستان جګړه له څو کلونو راهیسې په ولاړ حالت کې ده، خو د ده په باور طالبان ولسي ملاتړ نه لري او په پاکستان کې له پناه ځایونو په استفادې سره جګړې ته دوام ورکوي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د امریکا د دفاع د وزیر د وروستیو څرګندونو جزئیات مو اوریدل. زما له همکار اسمت څاروان نه چې وایي طالبان د غزنی ښار او د هغه د شاوخوا سیمو په نیولو کې د نیولو په هدف کې پاتې راغلي دي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په هیواد کې د میلیاردونو ډالرو ضایع شویو پیسو د بیرته راګرځولو غوښتنه کوي. د دې بنسټ رئیس اکرام افضلی په کابل کې په یوه خبري غونډه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. له بلې خوا د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور وایي چې په افغانستان کې د فقر او ناامنۍ نه وروسته فساد ستره ننګونه ده. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ مسولین په دې هیواد کې د میلیاردونو بې ځایه مصرف شویو ډالرو په اړه سخت اندېښنه لري. د دې بنسټ رئیس اکرام افضلی د پنځشنبه په ورځ د فساد په وړاندې د مبارزې او د پایدار پرمختګ په نوم په یو ناسته کې په سخت لهجه وویل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر باید د تورو پیسو د ترلاسه کولو په اړه خلکو ته سپیناوی ورکړي.
نړیواله ټولنه هم ورته کتله. پول بسیار هنگفت به افغانستان آمده، این پولهایی که دزدی شده ما حساب از ایران میخواهیم و همچنان از جامعه جهانی میخواهیم که با حکومت افغانستان در این راستا کمک بکنه. این پول نباید در دبی بانه، این پول نباید در استانبول بانه، این پول نباید در دلویر بانه، این پول باید پس بگرده به افغانستان.
د په خبره نړیواله ټولنې د دې پیسو د غلا پر وخت یوازې ننداره کول او د دې کار مخنیوي ونه کړ. و مو غختل په دې اړه د پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی د دفتر نظر هم ولرو، خو ونه توانیدو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو لمخې په سلو کې 1550 افغانان د فقر تر کرخې لاندې ژوند تیروي. همداشان د شفافیت د څار بنسټ موندنې ښیي چې 3.3 میلیون افغانان اړینو او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د راپورونو په اساس په په تیرو څو کلونو کې وازی امریکا د افغانستان د بیا رغونې لپاره 1.28 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. همدا شان شمیرې ښکارګوي چې د کار په شرایطو برابر ل 15 میلیونو افغانانو نه 9 میلیونه بیکار دي. د یادول وړ ده چې لا هم روخانه نه ده چې افغانستان سره مرسته شوی څومره اندازه پیسې ضایع شوې دي. بل خو په افغانستان کې د جی آی زیډ رئیس هافمن په دې غونډه کې ویل فساد په افغانستان کې د پرمختګ مخه ډب کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې له فساد سره په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي او باید په دې برخه کې روخانه دریس تر لاس لاندې ونیول شي. سیستم جوړونه، د پروسیجرونو ساده کول، اطلاعاتو ته لاسرسي حق غوښتنه او حق ته لاسرسي په یو ډول د قانون پلي کول او د مفسدینو محاکمه کول له فساد سره د مبارزې اساسي لارې چارې بلل شوې دي.
له کابل د اکرام الله اکرام راپور مو اوریده. قدرمن اوریدونکو، اوس هم یو بل موضوع د شکایتونو، د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون چارواکو پرون ازادي راډیو ته ویل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو فهرست ورستای دی او نه بدلیږي. دوی دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د یو شمیر احتمالي کاندیدانو لخوا د 15 کاندیدانو له دې فهرست څخه د 15 کاندیدانو د ایستلو په وړاندې اعتراضونه وشول. نن د دې کمیسیون چارواکو په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه خپل دریز روښانه کړ. د ازادي رادیو خبريال وصل به هم د کابل استودیو سره په تماس کې دی. وصل صاحب،
ډېر زیاته مننه. تکل صاحب، نوې خبره په دې برخه کې دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اوس وایي یو شمېر دولتي چارواکي او مقامات د یو شمېر حذف شوو کاندیدانو په ملاتړ د دوی په چارو کې لاسوهنه او مداخله کوي. د دغه کمیسیون مرستیاله همیره حقمل نن د جمعې په ورځ په کابل کې سنیو ته وویل چې یو شمېر داسې کسان شته چې هغوی د دوی په چارو کې مداخله کوي او له حکومت نه وغوښتل چې د دغو کسانو د مداخله مخه دې ونیسي چې د حذف شوو کاندیدانو لپاره دوی ته ستونزې جوړوي. دوی وویل که حکومت د دغو کسانو مخنیوی ونه کړي او د دوی مخه ونه نیسي نو دوی اړ دي چې د دوی نمونه له رسنیو سره د دغو چارواکو او دولتي کارکوونکو شریک کړي. دوی اندېښنه لرله چې حکومتي چارواکي وخت نا وخت هڅه کوي چې د حذف شوو کاندیدانو په برخه کې د دوی د کار مخه ونیسي او دوی اړ کړي چې بلاخره هغه حذف شوی کاندیدان بیرته نوملات اضافه کړي. خو دوی ویل چې د دوی پریکړه ورسته ده او په هیڅ صورت د دوی په دغه پریکړه کې بدلون نه راځي.
ډیره زیاته مننه وصال ول کابل. په دې اړه د بحث لپاره عنایت ناصر د سیاسي چارو کارپو د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره ده. ناصر صاحب، واقعا چارواکي فکر کوي چې د دې کاندیدانو ملاتړ کوي؟
اسلام علیکم تاسو ته د ازادي رسنیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. لشک پرته د حکومت مداخله په ټاکنیزو چارو کې تر پخوا پخوا هم د ډیر باندې شکونه او ترديدونه وو، خو په عین حال کې کله چې تاسو اخیری 15 کسان لیست راوتل په کې یو تعداد افراد اوسې باید له لیست نه حذف شي وي او په دې لیست کې شامل نه وي، ولې یو تعداد افراد باید په دې لیست کې وي؟ خو همدغه د دې لیست کوم ترکیب او په تحلیل تحقیق سره کله چې مطالعه پر وکړه له تخنیکی اړخه موږ ول دل سپدی کې د سیاسي فشارونو او د سیاسي مداخلو لامل کمیشن ارڅه و د ځین افراد ور داخل کې او ځین افراد ترنه حذف دي. بس هم دلته د کوم سي د ټاکنو د اروند شکایتونو بحث او د قانون ورته صریح احکام لري د غوپ محکوا کې محتوا کې کمیشن د شکایتونو کمیشن باید مستقلانه کار وکړي. خو بدبختانه په دې کار کې لاسوهانسته او دوی هم تر سیاسي فشارونو
بله. ناصر صاحب، د دې خبرونه وخت هم په پای ته رسیدو دی که یو ورستی پوښتنه هم لاندې را ته جواب کړی چې دا کاندیدان چې مونږ ولیدل یو تعداد چې پلویان اعتراضونو ته راوتلي دي، خو یوازې حکومتي چارواکي د هغو پلویان نه دي، په خپل هم زور لري، داسې نه ده؟
بدون شک په دې لیست کې ما مخکې هم ویل سي ډېر افراد یعنی ممکن تر دېش نه پورته هغه د افراد وسی زورواکي دي او دوی په زور سره لکه اوسې کمیسیون مخکې ناستې او قانون تر پښو لاندې کوي او په خپل زور ځواک سره افراد راټولوي بالاخره غواړي د یوې ملي پروسې په وړاندې یو خنډ ایجاد کړي. یعنې دغه افراد باید په ټول معنا سره د حکومت له طرفه مخنیوی وسي او په عین حال کې هغه افراد سي په دې لیست کې په اصلاح په ناسم ډول سره اضافه شوي استعداد یو دوه درې نفر ترې رسېږي د هغو ارایز هم باید واوري. یعنې په مجموع کې ټاکنیز نظام باید عادلانه واوسي تر څو د زورواکو مخنیوی ډب کړي او د هغو افرادو سي هغه زورواکي نه دي او په هغه باندې اتهام نشته د هغو حق باید نقض نه سي.
او فکر کوي چې دا یوه د حل لارې لري وبشي داسې لاند لطفا
لقانونی پلاوشته قانون جامع احکام لري په همدې دوی د سناف غوښتنه هم کولای شي او کولای شي ایرایو د اسناد او د شواهدو په اړه کولای سره دوی خپل اتهام په خپل ځان باندې رفع کړي او بلخه کمیسیون د قانون په محتوا کې پریکړه وکړي چې دوی لیست او اضافه کړي او یا لیست دوی حذف کړي.
ډېره زیاته مننه.
قانوني موانع نشته او صرف سیاسي اراده د کمیسیون اعمال کړي.
عنایت ناصر د سیاسي چارو کارپو چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ورستي دریس په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. وخت د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دی. د خبرونې په دوام کې د انتخاباتو ځنګړی پروګرام هم لرو خو دا شیبه د خبرونو لنډیز واوري چې رضوان مراد چمتو کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غزنی خار د بیا رغونې لپاره 40 میلیونه ډالر ځانګړي کړل. خاغلی غنی نن غزنی خار ته لاړ او د دې خار د وضعیت په اړه له مقاماتو معلومات ترلاسه کړل. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو 25 جنگیالیو تمرګ ژوبله اوخته ده. د بغلان امنی قومندان مل باسوال اکرام الدین سری ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې افغان ځواکونو په ډیرو برخو کې طالبان پر شاتم بولی دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د روانې اګست میاشت په 16 نیټه له آیرلند سره د شپږو سیالیو لړۍ پیلوي. افغان کرکټ بورډ او د کرکټ نړیوال شوراوي د شپږو لوبو لومړنۍ درې مسابقې به 40 اوریزي وي او ورپسې به د ورځنیو لوبو لړۍ پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران لپاره براین هوک د خپل نوي استازي په توګه وټاکه. هوک اوس مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د پالیسۍ د پلان جوړولو مسؤل دی. تمه ده چې راتلونکي اونۍ 2 میلیونه مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. په دوی کې 1.5 افغانان دي. په سګنی حج کې ایرانیان هم برخه لري. او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار جان بولټن به خپل روسی سیال نیکولای پاتروشیف سره راتلونکي اونۍ په جنیوا کې خبري وکړي.
زموږ غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. ازادي رادیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په 2 بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو په لګي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازیګر له او د سهار تر او ل امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته یو حالاتو خبر کړي. او اوس هم قدرمن اوریدونکو د خبرونې ورسته برخه تر رسیدلی د ازادي رادیو ځنګړې د انتخاباتو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې 19 پروګرام زما رایه زما حق اوري چې رحمت الله افغان چمتو کړي. زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونې ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ بحث مو د معترضینو له لوري د انتخاباتو د مرکزی دفتر او یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو ساحوي دفترونو تړل کېدو ته ځانګړی شوی دی. ټیفای د افغانستان د شفاف انتخاباتو د څار بنسټ په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دفترونو تړل د قانون او دیموکراسي خلاف عمل ګڼي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل حکومت هم په دې برخه کې له مسولیت سره سم عمل نه دی کړی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای په کابل کې د دوی مرکزی دفتر او په شاوخوا نه ولایتونو کې ساحوي دفترونه د یو شمیر کاندیدانو لخوا چې نمونه د کاندیدانو له وروستي لیست نه ایستل سوي اترل سوي دي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وای چې پولیس په دې تړاو هر ډول قانوني کړنو ته چمتو دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه د اعتراض کوونکو لخوا په کابل او بدخشان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل د خلکو او اساسي قانون سپکاوی ګڼي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د سار بنسټ ټیفا وایي چې دغه اعتراضونه سربیره پر دی چې انتخاباتي چارې ټکنۍ کوي بلکې د دیموکراسۍ خلاف هم دي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د سه شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل حکومت باید د دغه اعتراضونو د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات وکړي.
حکومت مجبور است مطابق قانون برخورد کسایی که اعتراض کردن حق اعتراض
دو وویل حکومت مجبور دی چې له قانون سره سم اقدام وکړي. چا چې اعتراض کړی د اعتراض حق لري خو پریکړه د اسنادو پر بنسټ شوې او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منلې ده. قانون اجازه نه ورکوي چې څوک دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوی دفتر وتړي. آیا دا د اساسي قانون او د ملت سپکاوی نه دی؟
آیا توهین بر ملت افغانستان نیست؟
یو شمیر کاندیدان چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست نه نومونه ایستل شوي د دوشنبې په ورځې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ور وتړ. د ملاتړ خیل محمدی، محمد اکبر ستانگزی، قیس حسن، فوزیه کوفی، مریم کوفی، خایستباز ناصری، زرداد فریادی او ضیاءالحق امرخیل په ګډون 15 کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کاندیدانو له وروستي لیست ایستل شوي دي. دغه کسان د انتخاباتي شکایتونو له پریکړې سره مخالف دي او پلویانو یې په کابل او بدخشان ولایت کې په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی وایي پولیسو د دغه ستونزې د هوارولو هڅې پیل کړي دي.
کابل امنیت قمندان له دوی سره غږېدلی دی، خبرې روانې دي. هیله ده چې خپله کمیسیون مشران هم د اعتراض کوونکو له مشرانو سره خبرې وکړي. موږ به د نافذه قوانینو مطابق کوم څه چې پولیسو ته قوانینو اجازه ورته ورکړې ده د هغو په مطابق به دوی خپل اجرات کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبې د ورځې په ماښام د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستی لیست اعلان کړ. په دغه لیست کې د غزنی ولایت پرته د کوچیانو او د هندوانو د یوازیني کاندید په ګډون د نورو ټولو ولایتونو د کاندیدانو نومونه شامل دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې که له لیسته د ایستل شوو کاندیدانو اعتراضونه په همدا شان دوام وکړي د دوی کارونه به متاثره او ستونزې به زیاتې شي.
درنو اوریدونکو راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
سامی حبیبی هم د مزار شریف اوسیدونکی. په ډیری ولایاتو کې کمیسیون مستقل انتخابات دفترونه تړل شوي او دا د دې سبب کیږي چې خلک کمیسیون ته بې باوره شي او په دې اند دې خلک چې دا انتخابات په سمه توګه ترسره نه شي او دا د کمیسیونونو بندېدل تقلب ته زمینه مساعدوي.
د مال نظره فکر نه کوم چې دا ټاکنې په شفاف او په درسته توګه په اصطلاح اجرا شي، ځکه چې بعض لاملونه شته دي. فرض مثال یو لامل یې همدا ده چې ځینې ولایات دمونږ تاسو اکثریت ولایت له تهدید سره خصوصا اطراف له تهدید سره مخامخ دي او کله چې دا اطراف له تهدید سره مخامخ وي نو هغه کسان چې په اصطلاح د دې مسلې ژمن دي، یعنې دې مسلې ته او کوشش کوي چې په اصطلاح یو د افغانستان یو ښه راتلونکی ولري، نو په هغې اساس باندې هغه کسان امکان لري چې په اساس د بعضې مشکلاتو ونشي کولای چې دې ټاکنو کې ونډه واخلي. بنان زه فکر نه کوم بیا هم که دولت په اصطلاح یا محلي حکومتونه داسې یو زمینه مساعده کړي دي خلکو ته چې په اصطلاح دغه مشکلات امنیتي خصوصا چې امنیتي مشکلات دي دا د دې لپاره د یو حل لاره پیدا کړي. بعد له هغې نه به انشاءالله چې دا ټاکنې سر ته ورسیږي خو شاید یو وخت ورته پکار وي.
دا چې په کابل او ولایتونو کې د اعتراض کوونکو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو تړل کېدل به د میزان د 28 نیټې په انتخاباتو څه تاثیر واچوي او د دې ستونزې د حل لارې چارې څه دي په دې اړه مو یو بحث رابللی. په دې بحث کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سعادت او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید میلمانه دی. میلمنو ته خره غلاس وایم. بحث له سعادت صاحب نه شروع کوو. سعادت صاحب، تاسو معلومات سدي تر اوسه پورې د افغانستان په څومره ولایتونو کې د انتخاباتي صحوی دفترونه تړل سوي دي؟
ډیر زیات مننه کوم. زه هم تاسو ته ډیر ګران میلمه رشید صاحب ته او تاسو ډیر قدرمن اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، له تیرو درې ورځو راهیسې د کابل په ګډون د هیواد په اتو ولایتونو کې زموږ دفترونه د معترضینو له لوري تړل شوي دي، او دوی دا وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هغه 15 کسان چې له لیست ایستل شوي دي له هغوی سره زور زیاتی شوی دی، د دوی حق خوړل شوی دی، او د دې په خاطر باندې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دروازو په وړاندې خپلې خیمې درولې دي. په داسې حال کې چې د وروستي لیست په اړه باندې نهایي پرېکړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پرېکړه ده، او په دې اړه باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې دغه لیست د خپراوي صلاحیت لري. موږ له حکومت څخه، له امنیتي بنسټونو څخه په کلکه د دې غوښتنه کوو څومره زر چې کېږي باید د ټاکنو په وړاندې دغه مزاحمتونه زر تر زره لرې کړي، تر څو موږ وتوانیږو د میزان پر 28مه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کړو. که مزاحمتونه هم دا ډول دوام وکړي، دا به خامخا د میزان پر 28مه منفي تاثیرات وکړي، او بیا به موږ ونه شو کولای تر څو د ولسي جرګې ټاکنې د میزان پر 28مه نیټه ترسره کړو.
رشید صاحب، له قانوني پلوه معترضین دا حق لري چې د انتخاباتو دفترونه وتړي، په وړاندې خیمې ووي او پرلتونه ووي؟ له قانوني پلوه دا څنګه موضوع ده؟
ډیره مننه سلامونه تاسو ته سعادت صاحب او د رادیو ډیرو محترم اوریدونکو ته. کله چې دغه پریکړه وسله او 15 تنه کاندیدان له نوملار نه حاصل، په دوی کې ځینې کاندیدان په دې معترض دي چې هغوی له دغه خپل شکایت یا اعتراض نه اصلا خبر نه وو چې په کوم دلیل باندې دوی حاصل شوي دي، او قانون طرز لمرونه د شکایت کمیسیون حکم کې چې کله ځینې حقونه دغه هغه چا باندې اعتراض کوي یا شکایت کوي، هغوی په رسمیت پیژندلی، نو باید هغوی خبر شي، د هغوی لپاره فرصت برابر شي چې هغوی دغه خپل دفاعي وړاندې کړي، هغه کوم اعتراض یا شکایت چې په بل راجی شوی ده هغه باید تصفیه کړي. نو که چیرته دا کار نه وشي، له قانوني پلوه د شکایت کمیسیون پرېکړه دلته یو نقص دی در طرزالعمل ځان سره لري، او موږ اسناد هم ځینې کاندیدان وړاندې کړي، رسمي عریضې راته راوړي دي، او هغوی ویل چې موږ ته دغه فرصت نه ده راکړل شوی ده. نو دا چې د ټاکنو بهیر مخ ته روان ده، معترضینو یعنی د ټاکنو خپلواک کمیسیون هدفي تر خپل هغه پوښښ لاندې راوستلی، هغوی پوهېږي چې په اول قدم کې دوی د رای پاڼې سره چاپوي، کله چې رای پاڼې کې دوی نمبر رانیسي دوی بیا په د کاندید په رسمیت نه پېژندل کېږي. نو دوی هغه د فشار نقطه ده کمیسیون نیولی ده چې دوی عملیات فلج کړي، دوی مثلا دفترونه وتړي، دغه اوس مهال دوی 800 کارکوونکي نیولې دي ټاکنو خپلواک کمیسیون چې هغه روزمره هر کارکوونکي 300 د ورکوونکو معلومات د نوملیکنې په هغه ډیټابیس کې ثبت راجستر کړي شي، یعنی په ورځ کې لږ تر لږه 3 یا 3,60,000 افراد هلته باید ثبت شي په ډیټابیس کې. درې ورځې دغه تاوان کمیسیون ته دا ده چې 1,000,000 کسان په سیستم کې نه رسیږي، او دا چې ونه رسیږي څو ورځې باید دوی دغه مهالوش په اساس باندې باید د راویلکونکو نوملړ اعلان کړي، په مرکزونو کې باید هغه نصب شي. نو هغوی غواړي چې دغه اعتراض په خپل داسې یو شکل باندې ترسره کړي چې عملیات انتخاباتو تر ګواښ لاندې راولي، دفترونه وتړي،
عملیات، یعنی سوله ییز اعتراض د هر چا حق ته، خو دا چې انتخابات د کمیسیون دروازه تړي، د خو ملي پروسه ده، قانوني سبغه لري د دوی اعتراض؟
اعتراض د خو مخکې تا چې ویل د اساسي قانون خلکو ته حق ورکړی چې په سوله ییز ډول باندې هغه مربوطه چارواکو ته ورسي، ولې کمیسیون ځای نه ده، یعنی د دوی مدعي یا چا سره چې دوی په سوله هغه سرکار لري هغه کمیسیون نه ده. شکایت کمیسیون پریکړه کړې ده، دوی به لغونه پوښتنه کوي، ولې بعد مرغه هغوی هم په دې مورد کې ډېر ځوابګوی نه دي. د موږ په آن باندې ضرور دا وه چې دوی بل خپل پریکړه دوی ته اوربلې وای، په دغه دلیل باندې، په دغه جرم باندې، په دغه اتهام باندې
انتخاباتي شکایتونو جن کمشنران وای چې له قانوني پلوه دوی حق نه لري چې موږ دوی ته هر څه ووایو، بلکې دا یوازې د موږ حق ته چې پریکړه وکړي. له قانوني پلوه دوی دغه څرګندونه یعنی څنګه دي؟
ګورئ، د شکایتونو او اعتراضونو ته رسیدګي په برخه کې یو طرزالعمل یا کړنلاره د شکایت کمیسیون خونه جوړه شوې ده، په هغه کې هلته هغه چا باندې اعتراض کېږي یا شکایت کېږي ځینې حقونه په رسمیت پېژندل شوي دي. یو حق دا ده چې هغه کوم شکایت په دې باندې راجع وي یا اعتراض پر راجع وي په هغه باندې خبر شي، او بل اخره دوی ته فرصت ورکړي چې دفاع وړاندې کړي. اوس ما مخکې یادونه وکړه چې ځینې کاندیدان موږ ته راغلي وایي چې اصلا موږ خبر نه یو، موږ اصلا په دې پوهنه چې موږ شکایت سوی که په موږ اعتراض سوی ده، موږ په دې پوهنه چې دغه په کوم دلیل موږ ویستل سوي دغه جنا، موږ ته دا د شکایت کمیسیون دغه دلیل وایي چې ته په دغه دلیل باندې لسه حسوې وخت چې د حقونو دت په ترجمه کې پرسمه پیندل اما دی په خپل هغه اصلي او عملی کړنو کې هغه نه ډډه کوي نو د پدې معنی چې د شکایت کمیسون خپل کړنلار نقص کړی دا او د قانوني پر او بیا د تلزین مترجین بر حق دي چې خپل حق دي کی او د دلیل پښتنه وکړي.
صدات صاحب له څو ورځې رئیس مشاهدان چې د کابل کې مرکزی دفتر همدارنګه تمخ یادونه وکړه په ولایتونو کې شاوخوا ته دفتر تړل سوي همدا لړۍ همداسې دوام لري. کچیرې همداسې پاتې سي دفترونه تړلي پاتې سي د انتخاباتو په نیټې باندې تاسې کارونه اغیز نه کی یعنی کارونه مشاته نه ولي؟
خامخوا په دې باندې منفي تاثیرات پرې باسي. هم د اوس د کابل مرکزی دفتر کمیسیون دروازې د تینې درې مورز د شې دروازې تړل شوې دي. لکه څنګه چې مخکې رشید صاحب اشاره درلودله یوازې موږ باید غلطه دي هغه کسان چې تر اوسه پورې نه میلیون په شاوخوا کې چې موږ سپتنام تر سره کړی دی دوی باید سیستم ته داخل شي. په درې ورځو کې موږ تر یو میلیون کسان پورې سیستم ته داخلول. د دې ترڅنګ په کمیسیون کې نورې هغه عملیاتي چارې چې باید مخته ویسي د ټولو په ټاپه باندې ولاړې دي او د کمیسیون په دروازه کی غلطه خیمه دوی دره ولیدی او نه پریزم غوام کاران ترسو خپل روزمره چاره مختوی سی. هم دا استاد پیګی مختدی یو سات او یو ورځ ډیر بار زخت دی د بزمو په کارونو باندې ډیر منفی تاثیرات پرې باسي.
او د غستونزي پاره تحصیل ارک سره جمهور ریاست امدارنګ اجرایی ریاست اړوند امنیتی او دفاعي قانون سره خبرې کړي دوی ته جواب سو.
افغان صاحب مونږه د هغه ورځ نه چې مونږ دروازې تړل شوې دي د معترضین له لوري مونږ مطبوعاتي ناستې جوړې کړې دي مونږ اعلامیې خبرې کړې دي د ارګ سره ناستې تر سره شوې دي همدا ډول د یوناما سره ناستې تر سره شوې دي او حاصل دې شوې ده چې څه ډول وتوانېږي هغه ادارې چې په دې برخه کې دوی هم مسؤلیت لري د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره راتلونکې ټاکنې تر سره کړي دوی باید اقلا هغه خپل مسؤلیتونه په خپل وخت سره تر سره کړي پرې نه دي هغه افراد اشخاص چې هغه د ټاکنو په وړاندې خن جوړوي ستونزې رامنځته کوي دي وړاندې باید دوی ودرېږي او هېڅکله هم دا ډول مزاحمتونو ته دوی اجازه ور نه کړي ځکه د حکومت او امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی تر څو د ټاکنو امنیت ونیسي د ټاکنو د خپلواک کمیسیونونو امنیت ونیسي او زموږ د همکارانو کارمندان امنیت ونیسي تر څو موږ شفاف او عادلانه ټاکنې ترسره کړو. په اوس کې دغه افراد اشخاص چې دوی د ټاکنو شکایتونو کمیسیون لیست څخه ایستلې دي دوی کولای شي د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره دغه خپل ستونزه مشکل ور سره حل کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دفتر دروازو تړل دا هیڅ توجین لري داس مونال لري لکه دلته چې یو بل رسنۍ سره یو څوک مشکل لري او راځي تاسو دفتر په وړاندې دلته خیمه دروي او تاسو هم کارانته اجازه نه ورکوي چې دا هیڅ کله هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ نه دی. یو ځل بیا پر حکومت مونږ غږ کوو څومره زر چې کیږي بعد دغه مزاحمتونه لري کړی تر څو موږ توانیږو د میزان پر اتوښتمه د ولسی جرګې ټاکنې تر سره کړو او کداغه دوام وکړي بیا به ناشونی وسیږي چې موږ د توانیږو د میزان پر اتوښتمه دی د ولسی جرګې ټاکنې ولرو.
رشید صاحب دلته د حکومت مکلف فیت څه ده یعنی څه باید وکړي؟ ستونزه رامنځته شوی مترزین اعتراض لري ټاکنو کمیسیون کارکونکي کار ته نه پرېږدي د حکومت مکلفیت څه ده هغه باید څه وکړي؟
د حکومت مکلفیت دا ده چې د ټاکنو کمیسیون هغه خوندیتوب هم د دفترونو هم د کارکونکو هغه باید تضمین کړي. که چیرې دوی ته کاري فرصت مساعد نه شي او همیشه تر ګواښ لاندې راشي په هر مظاهره کې بر اعتراض کې یوه دفترونو ترسي د کارکونکو ګواښ ول سي طبیعتاً چې هغه کاري مسؤلیت او د شغل او د دې بوختیا هغه چارچوکار چې با ډیر مسونه وي خوندي وي هغه لمنځځي. نو د دې حکومت مکلفیت ده چې اول دې خوندیتوب تضمین کړي اساس چې اعتراض ده هغه خبر حل فاصله کې پدې کې شکایت کې مسون باید دغه ابتکار او دغه جرأت په غاړه باندې واخلي د متعزین خپل دفترو ته وګوري امنیت خوندي شي الته د هر موټر سره د مدني ټولنو د مطبوعاتو او د ملګري ملتونو په حضور کې اغه کوم اسناد معتبر مدارک چې دل پر موجود دي په غوونه به پریکړه کړي ورته چې حداقل ملت پوسی اوس خدلته اوس روخانه کې نه چې سوق بر حق ده شکایت کې مسن ځان بر حق غړي چې موږ پریکړه کړې قانون په اساس باندې او اصلا د دې پریکړه نه اوري او تغییر نه کوي. دلته معترضین دی ورځې لخوانه مختلف ګواکونه کې نه کابل دفتر وتر سبا بل ولای دفتر تړي په مجموع کې د اسو دفترونو تر او هاته د لوی لار بندولو غوښنه کی. نو دا د څه کیچې یو خټه کنه په تويسته میزان ته سره کیږي ز په دې باندې هم دغه 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 یعنی خبره واضح کړم چې حتی د ولسمشي ټاکنې په یو درسمه حمل هم نشي تر سره کیدلی د په مجبور کې د ټاکنو د بهیر لپاره یو لوی غواخ ده.
تاسو خو د نظر بنسټ په توګه باندې د حکومت په ځینو مهمو خصوصا انتخاباتي غونډو کې ګډون کوي د حکومت نظریه دلته څه ده حکومت ولې سست عمل کوي؟
حکومت خو دیو اعلامی پاساس باندې د شکایت کمیسیون د پریکړه هرکلای وکړ ویل چې دا یو مناسب پریکړه ده.
کمیسون استقلالیت ته احترام نور اړوند کارونه خو باید په همغږي تر سره کی.
نو اوس موږ هم دغه وای چې راځي د افغانستان ټاکنې چې موږ په خامه نه کار کړی وسی د څه نو چې په هر نهاد پورې هغه محدود کړو. اوس دا ملي پروسه ده په دې کې بیلابیل نهادونه وانډ لري، په کې برخه لري، مسؤلیت په کې لري. راځي د څه د خیر په غونډې باید کینې حکومت هم په دې مورد کې باید یو قدم واخلي. ملګری ملتونه دلته ډېر ښه رول لوبولی شي چې هغه ستانداردونه او هغه مسایل چې کولی شي دغه پروسه شفافیت لپاره او اعتبار لپاره مرسته وکړي. په دې کې پښه وړاندې کې بې دغه د موږ تاسو څنګه همیشه په خارجانو باندې الفصل شوی دی. او اوس هم زه چې فکر کوم ډېر په داخلي نهادونه باندې څوک ډېر خپل هغه سترګې نه سرې کوي، بیش ډېری دته ګوري چې اوس یو خارجي نهاد راشي په دې کې مداخله وکړي. ملګری ملتونه د افغانستان حکومت ډاکټر خپلواکي میسون د شکایت کمیسون په ګډه سره دغه یو غونډه جوړه کړي، په دې کې دغه معترضین ته فرصت برابر کړي، اسناد وسړل شي او بالاخره معلوم شي چې حق نه حق سری په دې کې.
صدات صاحب، شاوخوا 2000 کسان د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته ولاړ دي او 15 کسان له لیست نه ایستل شوي دي. 15 کسان جګی کې د 2000 کسانو حق خوري. په دې اړه تاسو دغه نوماندو کاندیدانو سره غږیدلی، د دې غوښتنې څه دي او دوی باید څه رول ادا کړي په دې برخه کې؟
افغان صاحب، کله چې وروستۍ یعنی هي نوملړ اعلان شو، همدغه 15 نوماندان چې دوی له لیست څخه د ټاکنو شکایتونو کمیسیون ایستلی دي، دوی په هغه ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راغلي او په هغه ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې په چاچونې مراسم هم درلودل. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری له دوی سره کېناستل، له دوی ته قناعت ورکړو چې تاسو کولای شئ خپل ستونزې او مشکل د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره حل کړئ. کاغوی تاسو لیست ته داخل کړئ، د سر په دوړو سترګو به بیرته تاسو مو پولیس کې راولو او تاسو به رسمي نوماندان ووسیږئ. او کچیرته موږ ته قناعت ورنشوي کړئ، نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې تاسو مزاحمت مکوئ. یو موږ پریږدئ چې د ملي پروسه بریالیتوب ته ورسو او هڅه وکړو چې وخت زموږ تاسو ضایع نشي. دوی زموږ سره هوکړه وکړه، اما پر سبا یې شپږ بجې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دفتر په وړاندې خیمه درولې وه. کله چې د کمیسیون رهبری له دوی سره تماس ونیو چې موږ تاسو خو وعده کړې وه له موږ سره چې تاسو به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې مزاحمت نه کوئ، ځکه تاسو به خپله ستونزه او مشکل د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسیون سره حل کوئ. اما دوی ویلې چې دوی غواړي دلته د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر خپل فشار لاندې راولي چې د دوی د وروستۍ نوملړ اعلان نشي او یا هم هڅه دې وشي چې څه ډول دوی بیرته لیست ته لاره پیدا کړي، چې دا هیڅ کله هم د حل لاره نشي کېدی او په دغه ډول کړنو سره به دوی هیڅ کله هم ونه توانیږي څه ترلاسه کړی شي. خلاره یې دغه دلکه څنګه چې مخکې رشید صاحب ویلي، دوی د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره خپل ستونزه او مشکل حل کړي او موږ پرېږدي چې موږ خپل دغه پروسې ته بریالیتوب ته ورسوو. او په ورته وخت کې د امنیتي بنسټونو مسؤلیت هم همدغه دی. تاسو پیږي د 2015 پته کسان موږ د ولس جرګې د راتلونکو ټاکنو لپاره نوماندان لرو. په دې کې به 250 کسان ولس جرګې ته لاره پیدا کوي، نو د 2400 کسان به نور بیا ټول به نه مني. دا خو غلط فرهنګ دی. دوی باید دغه اخلاقي جرأت به ټول وکولای شي چې کچیرته زه پوهیږم زرای نه لرم او زه نه توانېږم د ملت رایه واخلم، دا خو په دې معنی نه ده چې زه بیا ټوله پروسه وګواښوم او نور دین د خپلو حقونو څخه بې برخې کړم.
رشید صاحب، دا د پروسې سر ده، له اوسه پر انتخابات نه دي تر سره شوي. کچیر انتخابات تر سره شي، له اوس سر کې دومره مشکلات موجود دي، بیا هغه 2600 کسان چې سادات سره مخکې یادونه وکړه، دنه به 250 کسان ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي، دا نور ته به قناعت وړي د ټاکنې، یعنی که اوس قوي عمل ونه شي هغلته به تاثیرات څه وي؟
افغان صاحب، موږ همیشه په دې باندې ټینګار کړی چې موږ د پروسې لپاره یو لوی خنډ د بې باورۍ بحران وینو. باور اول د کمیسیون په منځ کې. اوس ساده صاحب دلته ستا که تاسو پوښتنه ترې وکړئ چې دغه 102 نفره چې تاسو په هغه لومړني لیست کې د کاندیدانو ځای نه ورکړی او دا هم پته یې وه چې هغوی شرایط نه لري یا په هغه اسنادو کې ستونزې وي، دلیل دوی خپل لیکلي وو، ولې بیرته شکایت کمیسیون هغه په لیست کې راوستلی؟ که تاسو پوښتنه ترې وکړئ چې دلیل یې څه و، آیا تاسو لپاره واضح شوی ده چې شکایت کمیسیون دغه خلک ولې په کوم دلیل بیرته راوستلی دي؟ نو دلته موږ د اداراتو په منځ کې مخ یادونه وکړله چې اول فرهنګ د یو تخصصي چلن نه دی رامنځته شوی. دلته یو رقم موږ ټول زورواکي کوو، د موږ چارواکي هم زورواکي دي، د موږ کاندیدان هم زورواکي دي، د موږ ادارې هم زورواکي دي، حتی د موږ دغه مدني ټولنې کې هم زورواکي دي. موږ دغه د یو مسلکي چلن فرهنګ تر اوسه پر رسمیت نه پیژنو. هر یو کوشش کوو چې مثلا برلاسي واوسیږو. اوس په دې کې شکایت کمیسیون پریکړه د قانوني دا خلک اوس غواړي چې په خپل جرم او خپل هغه دلیل باندې پوه شي چې ولې وتلی. یا وایت ماتر وایست قاتل است. یعنی قاضی پوسن ز قاتل می داغلس ند نورت کاخ زایم دیگری ز قاتل ما. یا قاسم می‌آب کم قانونی اگه بنی وطنم. وزش که هاتو که می‌سن خودتو رهو قرار. وس محکمی که می خدا قدریم محکمه ستاسی جوړ کړی په دې خاطر عدالت امین سي
درنو اوریدونکو دې بحث تم د شکایتو کمیسون کمشنران او غړي رابلل خو له بده مرغه دوی حاضر نسول رشید صاحب خبره ته ادامه ورکړي
عدالت تامین سي دلته سرمول ځان ته رول لري دلته قاضي ځان ته رول لري دلته وکیل مدافع ځان ته رول لري په دې خاطر عدالت د چا پولانی سي او چا حقونه خورل سي بیا په دوه محکمه د چالت کو سخنات لري درې محکمه خپل فیصله کوي وزلته اتاسي ولایتي دفترونه لبرني مرجع دي د شکایتو او د اعتراضونو لپاره د رسیدګي صلاحیت لري کچیر تاسو هغه نو جوړ کړی خدای مرکزی دفتر هم ده وزدمره خو کې چې هغه خو ته فرصت ورکړي چې خپل دفاع وړاندې کړي
رشید سبب خن سره د انتخاباتي شکایتونو کمشنرانو سره سمو وغږیدل دوی په خپل منځ کې مهمغږي نه درلودله همیره حق مل چې دمدغه کمیسون مرستیاله ده ازادي رادیو سره په ځنګړی مرکه کې وویل چې کورونا چاره وزارت په دې برخه کې هیڅ هم کار نه کړي همکاري نه کړي حتی دې ادعا وکړه چې ځینو وکیلانو ته چې بیرته لومړی ورستی لیست لار موندلې ده د عدم مسؤلیت یو جالي فرمه په $60,000 ورکړي ده ایا دغه کارونه واقعا د انتخاباتو شکایتونو کمیسون کارونه د توجه وړ دي
ګوري افغان صاحب دلته کله چې کمیسون لوړنۍ لس لانوي دلیل دا د قانون دغه دلیل روښانه کړی چې په هغه باندې څوک اعتراض وکړي چې دغه کاندید هغه شرایط چې په قانون کې ورکړل شوي نه لري یا کوم صفات چې په قانون کې ورته ذکر شوي دي دا نه لري مثلا صندوق کم ده هغه مثلا محکمې له خوانه له سیاسي مدني حقونو څخه محروم شوی ده هغه مثال په توګه د افغانستان تابعیت نه لري یا په غوځي کې نه اوسیږي یا رسمي مامور دولت استعفا نه ده کړی دغه مسله باندې اعتراض کوي یا بس شکایت ده شکایت دلته قانون ډیر واضح کړی دی چې هغه په شکایت په مورد کې کیږي چې هغه د ټاکنو قانون څخه تخلف وي یا هغه ټاکنیز جرمونه وي چې شکایت کمیسیون هغه ترسره کوي اوس دلته بحث راغلی چې دا غصب دي زمزه کده آیا د شکایت کمیسیون محکمه د سوسراسي هغه باندې ثابت کړی چې دا
دوی وایي ځینې مشهود اسناد موږ لرو ځینې مسخ اسناد موږ سره چې محکمې ته ضرورت نشته
دا قانون دې ته واک نه ورکړي اوس دلته ټاکنیز جرمونه دي ټاکنیز جرم دا چې مثلا ځینې کمیسیون په کارمند باندې فشار راوړي په زور باندې یو کار پکوي دغه یو جرم ده تر ازي د کنيس کوم پیسې ورکوي رشوت ورکوي دغه جرم ده هغه چې مثلا څوک قاتل ده هغه څوک غاصب ده
یا بل کارونه په درسته توګه سره نه رسېږي
یعنی هغه محکمه دي البته په سلاسه محکمه تر جسي
تاسو تر ازو تاسو چې کله د شکایتو کمیسون دغه یو سل دوه کسان په لیست کې داخله کړل تاسو ته دلایل ول چې د دلایلو په اساس باندې د کسان موږ داخله کړی دي دلایل نه ول کده وستل سوي کاندیدانو ته چې دوی وایي
د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسون هغه کړنی د 15 کسانو په دوی له لیست څخه ویستل په دې اړه باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم څه نه لري ملاحظات نه لري او د دې ترڅنګ 15 کسان ته یې اختار ورکړی دی اما د هغه یو سل دوه کسان چې د یو سل له جملې څخه چې موږ له لیست څخه له ابتدایي لیست څخه ایستلی وو په دې باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون رښتیا هم ملاحظات خپل ملاحظات په دې باندې لري دوی باید دغه موضوع متوازی حل
کړي
له دوی سره متعدد جلسې تر سره شوې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبرۍ اما دوی ونه توانل داسې دلایل محتوړاندې کې چې هغه قناعت خون کې وسیږي خو بیا هم تاسو پیږی چې ورستۍ او نهایی پریکړه د ټاکنې شکایتونو کمیسیون تر سره کوي او دوی یو سل دوه کسان بیرته دغه لیست داخل کړي موږ سره خو یو معیار وو هغه لاس شخصونه لکه څنګه چې مخکې رشید صاحب اشاره وکړه چې هغه شخصونه نو پوره کړي نو قانون د دوی د مخنیوي کولو چې دوی د لیست لپاره پیدا کړي اما ټاکنې شکایتونو په دې اړه باندې هم موږ ته داسې کوم قناعت بخون کې جواب را نه کړو چې دوی د یو سل دوه کسان بیرته
سره د روسي پښتنې په توګه باندې کډر ته وایي چې تاسو غوښتنه له جمهوریت اجرایی ریاست او همدارنګه له اړوند امنیتي ورګرنو چې په دې برخه کې مسولیت لري څه ده ترڅو پوری د دفترونو بیرته پرانستل شي
د حکومت څخه هم دا ډول د مرستندوی بنسټونو څخه د مدني ټولنو څخه او نظر بنسټونو چې دلته رشید صاحب شته د دوی د کور ودانې دوی خپل غږ پورته کړی دی او دوی د غوښتن په حکومت باندې غږ کړی دی څومره چې کیږي باید د مزاحمتونو لري شي زموږ غوښتنه د حکومت څخه دغه ده چې دوی د خپل مسؤلیت ادا کړي د دوی مسؤلیت دی چې د ټاکنو په امنیت دوی خوندي کړي زموږ د کمیسیونونو امنیت خوندي کړي ترڅو موږ وتوانی کو ټاکنې په خپل وخت سره کوو او که حکومت دغه موضوع هم دغه سی باب زوګنی د مستقیما د ټاکنو پر نتایج باندې ډېر منفي پایلې پرې بس
رشید صاحب قبل اخر د بحث راټول کو څه کول پکار دي ترڅو چې معترضو کاندیدانو ته هم مناسب او معقول جواب ویل سی هم درنګ د انتخاباتي صاحب دفترونو په ځنګړې توګه د کابل کې د مرکزی دفتر دروازه خلاصې شي څه کول پکار دي تاسو وړاندې څه ده
اې دې ستونزې هغه غوټه د شکایت کمیسیون په لاس کې ده فیصله غوی کرده او معترض کاندیدان لغیر متاثر سویدی ووز دغه ستونز خپل شکایت کې مسنه حل ولای سي فقط په پرانست فضا کې چې مطبوعات هم وي حقوق پوهان هم وي ناظر نهادونه هم وي ملګر ملتونو استازي هم وي دغه معترض کاندیدان وګوري هغه پریکړه چې دوی کړي په اسناد مدارک په اساس باندې هغه دوی سره شریک کړي که چاته فرصت دفاعي نه ورکړي هغه ته باید خپل ستونزې باندې اعتراف وکړي فرصت دفاعي ورکړي که چا مثلا هغه استناف خوی کړي وي یا خپل اسناد وکړي بیا هم د شکایت کمیسیون قناعت نه فرام کړي هغه دوی پریکړه په غوړه باندې هیده چې اسناد موجود وي نور د حکومت سم غوښتنه ده چې د کمیسیون لپاره هغه ډاډمن چاپیریال رامنځته کړي تر څو کارونه مخته بوځي په غیر دغه کې زله دین ویره لرم چې دغه ټاکنو ګلام افغانستان په ډیر بدنامي باندې راغون نسی
د دوړو مېرمنونو مننه درنو اوریدونکو دا د دې اونې بحث تر بیا هي چاره
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد د پرونر خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي د کمیسون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو